السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافه مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې په دې خبري کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال، د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا برادر په پاکستان کې د هغو طالبانو لیدنه کړې چې په جګړه کې ټپیان شوې دي. د مو سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغان سوله کې به مرسته وکړي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. دا خبرونو تفصیل. په کابل کې چاودنې د څلورو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه ووشل. په وشل شویو ډاکټرانو کې درې میرمنې دي، یو نارینه ډاکټر دی او پنځم یو د دوی موټر چلوونکی دی. چاودنه سهار ونیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د دې ډاکټرانو پر موټر وشوه. طالبانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې د بمي چاودنو او بریدونو په کابل کې تر سلو ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د خوست یعقوبیو په شارګوټي کې چاودنې 15 کسان وشلي. په وشل شوی کې څلور ملکیان او د ملي وردو یو سرتیر دی، وطن نور ټپیان شوی دی. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یعقوبیو شارګوټي په منځ کې شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې د افغان سولې د دوه هیوادو مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر افغانستان کې سولې د تاجکستان سیمې او له سیمې د باندې هیوادونو د امنیت او سولې په معنا وبلله.
شغلی خوځون زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د خپل هیواد تجربې به له افغانانو سره شریک کړي. په تاجکستان کې په 1992 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1990 میلادي کال کې د سولې د خبرو له لارې دا جګړه پای ته ورسېده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي، او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېښتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د دایی قاتل نیولی دی، او د دې اعتراف یې هم خپور کړی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخه نن په ټویټر کې د بشري حقوقو د فعال کریمی بلوچ پر مړینې خواشینی څرګنده کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه یې وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ د کونکو د سازمان پخوانی مشره په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستان کاناډا ته وروسته تر دې ولاړه چې ادعا یې وکړه چې د مرګ غوښنه ورته کېدل. د کریمی بلوچ مړی پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي که چېرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک غونډې او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران بلاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شپې اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیايي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یوونه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی وو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین لپاره ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 سره مثبتې پیښې وي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنی کچه هم تر 2,600 اوښته. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا دا بودیجه ډېره ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو خارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې لغو ټپی طالبانو سره کتلی چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس په پاکستان کې درملنه روانه ده. دا په یو ویډیو کې راغلی.
افیر افیر کلی دی دته موږ سره څه پیښ شوې دي او بیا موږ مجبور یو چې راځوبه دا څنګه واځي د مسجد څخه نه سدلته دته موږ شته ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضع خرابوي. دا امر چې د اروزګان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
زمور د اروزګان د علماو راغ پر ملګرو ملتونو دا دی چې پر لیاقت خدای مړ سولې غواړو، مړ سولې غواړو، مړ قرآني سولې غواړو.
او د حامد کرزی په مشرۍ د موقت حکومت د جوړېدو 19مه کلیزه ده. د حامد کرزی د حکومت مخالفین او پلویان څه وایي؟
د موجوده نظام بنیاد هم په خپل جناب کرزی سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده.
یام خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په یو ویډیو کې ښکاری د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې له هغو طالبانو سره ګوري چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس یې درملنه روانه ده. برادر په دې ویډیو کې وایي چې هلته مشران او ټول تشکیلات موجود دي. په دې اړه امید ظهیر مل رپورټ جوړ کړی چې لومړی تمرکز د همدې ویډیو په خبرو باندې شوی.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان د نن د خپل مشرانو اوسېدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته سي. دا ویډیو چې کارنه ټاوزای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی. خو یو شمیر رسنیو او ځنیو کسانو دا د پاکستان کراچي ښار یو روختون یاد کړي چیرته چې د ټپی شویو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او زیاتوي د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
افیر افیر کلی دی دته موږ سره څه پیښ شوې دي او بیا موږ مجبور یو چې راځوبه دته یوازې د مسجد کسان نه سدلته دته موږ تاسو ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر لټپی طالبانو غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاري سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسره تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یې وشو ورځې وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپل اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړې دي.
څنګه چې در ویډیو کلپ نشان داد هغه ډول چې په ویډیو کلپ کې ښکاري طالبان په زیات شمیر په پاکستان کې میشتي، لام دې کبله پاکستان پر طالبانو او د دوی پر مشرانو پوره اغیز لري. موږ په پاکستان کې د هغو عناصرو د پټنځایونو او میزایونو بندیدا غواړو کوم چې د افغانستان سولې او ملي امنیت ګواخي
نه وشه. پاکستان بیا په خپل هیواد کې د طالب مشرانو او اوسیدو په اړه زدو نقیز سرګندونی کوي، کله دا مسله رد کړي او کله یې منلې ده. خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو لدی قبل نیوکه کړي چې مشرانې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر غنی له پاکستان او طالبانو دواړو غوښتنه کړې چې د خپل اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس به ورشو کندهار ته. د دینی مدرسو په اړه باندې ویل کیږي چې حالت غنی دینی مدرسې جوړې شوې او اوس ځوانان گاونډي هیواد پاکستان ته د ورتک کم لیوالتي لري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 1500 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړ کچه دیني کتابونه هم تدریسيږي.
انه علي السلام فعل كذلك
د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استا چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو دلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چیرته دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دنیوي برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې مزده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 تر رسیدي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي و 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 انجونی دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وس بمور شو روزګان ته په روزګان کې دینی علما او پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخاوني سي. په روزګان کې لزګونه دینی عالمان راټول شوی او د افغانستان روانه جګړې نامشروع بلل. په دې اړه پام وکړئ لو روزګان د غراپور ته.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړې سوی غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر رسیدې نن د اورزګان ولایت په مقام کې راغونډسی و او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماء او طالبانو ته غواښو کړ کده علماء خبرې و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده یعنې ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان زه یم یا بل ورور می راسره یې ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یا د دینی علماو پر نړیوالو همجاغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې پرشتنی توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل
زمور دروازګان د علماو راغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیال د خدای مر سول غواړو مر سول غواړو مر قرآنی سول غواړو مر دا غواړو چې الله وای و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول. کتا څو په ارچ کې جنجال و تاسو جنجالی شی رات کی الله د اعلی کتاب ته د اعلی د پیغمبر و سنت.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمن یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فساد تفاوت د خبرو او عمل ترمن وای چې ملکی شتمنې نه ورانه و. آیا دا د جراوت دار معلومات ملکی شتمنې نه و شور دې کړه دا د ارغنداو ولسوالی پول د ملکی شتمنی نه و د حکومت نو د خو د دې ولسی ولګړو چې تا ګره تاګه پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو جړی د هراوت دا خلک چې په زراو کورونا باریږي په دغه یخنی کې دا ولسی خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې د دینی علماو پر داسې مهال د غروانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې له 15 کلن رئیس د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې لامل بي ځای سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې ژغ کړی و قواقي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ور باندې وکړي.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ایراني نغواړو، مول آبادي غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مور غم نغوارو مور خوشانی غوارو.
آزادی رادیو تا غواگیست. اوز هم ده موقت اداره یا ده افغانستان ده وقت موقت حکومت در رامنځته کېدو د نولسمې کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو. نن د ډسمبر 22مه د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې د کال د کار له پیل سره برابره ده. د بند هوکړې پر بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره د داشان یو حکومت واګې په لاس کې واخیستل. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کارونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمال په دې راپور کې د حامد کرزي د لنډمهالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر حکومتي چارې په لاس کې واخیستي. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهاله حکومت له لاسته راوړنو ډک پوری
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل. یعنی په دې معنی باندې چې دا د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کې خود د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشول او په عین زمان کې خاطر د لاسته راوړنې په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سر کې وه.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وای د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شو.
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې چې د ټول افغانستان د دوی ده، نو بلان کله چې کورنۍ جوړښت رامایسته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامایسته شو، خلک له نظر وګرځید.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 25 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشرو په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. خغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا اغا زورمندان و قماندانان و اغوی هیس کله به قانون تمکین نکاوه، مبارزه فقل نهادون تشکیل و سو سارنواله هم فعال و سو اخو، اما دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشئی توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشټون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پکتیا په مرکز گردیز کې د بیا اسناد موټرو لبندیدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ پر مهال د ترانسپورتي وسایلو د کمښت له ستونزې سره مخ کیږي. دوی وایي حکومت د نامنې د پیښو د کنټرول لپاره باید له بدیلو داسې طرحو کار واخلي چې له یوې خوا خلکو ته سهولت رامنځته شي او له بلې خوا حکومت د امنیت په ټینګښت کې بریالی شي. په دې اړه د پکتیا د راپور ته پام وکړئ.
خواغه موټرم نه پیدا کیږي شخصي موټر چې هغه وخت
ماوین نایاب نومیږي د بلدې دنجونو د خوانځای مدیر دی. د وای شوخات وکړ وړاندې ځای امنیتی ادارو د امنیت د ټینګښت په موخه په موټر سایکلونو بندیز بلګاو او دوی هم د ستونزو د حل لپاره ارزان بیا پاکستانی د چپلاس موټر واخیستل. ښاغلی نایاب وایي نږدې ونیمه اونۍ وړاندې خبر شو چې نور پدې وسایتو هم بندیز لګول شوی او په خبرې دا ډول پریکړې په دنده او ورځنیو چارو کې له ستونزو سره مخ کوي.
خپل شخصن خپل وظیفې ته لس کیلومتره لرې ځم. پاکستانی چپلاس موټر ځینو استادانو او مدیرانو واخیستل. په دولت اوس پریکړه کړې ده چې دغه موټر هم بندوي. تر څنګ نو پالیټ لرونکي موټر دومره شته چې د خلکو ستونزې هواری کی او بل پلوه موږ ته د ترانسپورت اسانتیاوې نشته.
یوازې نایاب نه دی چې نور به په خپل پاکستانی چپلاس موټر کې ښوونځي ته نشي تللی، بلکې د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې دا ډول موټر ورته ارزانه تمامیږي نږدې په هر کور کې داسې موټر شته چې خلک ترې د ورځنیو چارو لپاره ګټه اخلي. د پکتیا د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې له اویس لنې پورته خلک له بې اسناده موټرو استفاده کوي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین سفخل وایي پر بې اسناده او کیڼلاسو موټرو بندیز ښایي د نظم او امنیت په برخه کې یو ښه پرمختګ وي. خو دا چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له دا ډول موټرو کار اخلي، حکومت باید دا پریکړه په تدریجي ډول عملي کړي او د خلکو ستونزه هم په نظر کې ونیسي.
په ټوله کې د بې اسنادو موټرو بندولو طرحه په امنیتي برخه کې هیڅ نوه تاثیرات نه لري. کیدای شي دوی دایمي دوی موټرو ته یا موقتا اسناد ورکړي. که چیرې دغه ستونزه حل نه شي نو د پکتیا نه نوي سلنه خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي، ځکه ټول خلک بې اسنادو موټر لري.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګلبایي ولایتي ادارې دغه پریکړه د امنیت د ټینګښت لپاره کړې، خو کله مې چې له هغه وپوښتل آیا بدیله لاره شته چې خلک ترې د چپلاس موټرو له بندېدو وروسته استفاده وکړي؟ د وویل
پر همدغه موضوع ولایتي اداره د مرکزي ادارې سره په ګډه کار کوي. هغه بیا اسناد موټر چې د پاکستان لاس دي د هغې لپاره بدیل او همدغه موټرو د موضوع د حل لپاره موږ کار وکړو.
څو ورځې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د خوست او د ننګرهار ولایتونو ولیانو ته دنده وسپارله چې د پاکستان لاس موټر پرته له دې چې پایلټ ورکړل شي ثبت او معلومه کړي چې په دې ولایتونو کې په څومره شمېر له ورته موټرو استفاده کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د بیوانټیک په نوم د درمل جوړونې جرمنی کمپنی وایي ډیر امکان لري چې د کورونا پر ضد د دې کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین په بریتانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې پر ضد اغیزمن وي. په دې اړه احمد تکل رپورت لري.
اوګور ساهین چې د بایو انټیک د درملو د کمپنۍ له مؤسسانو څخه دی وایي له ساینسي پلوه ډیر امکان لري چې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې ویروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغیزمن وي. ښاغلی ساهین ویلي دا شرکت به په راتلونکو څو ورځو کې د کورونا د نوې بڼې په جوړښت کې راغلي بدلونونه وڅیړي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي ساهین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اړتیا په صورت کې کیدای شي د دې وایرس پر ضد کار پیل شي او د په وینا د ټکنالوژۍ ښکلا او ښېګڼه په همدې کې ده. هغه زیاتوي چې بایو انټیک کولی شي تر راروانو شپږو اونیو پورې دا نوی واکسین جوړ کړي. د ساهین په وینا د کورونا وایرس د نوې بڼې په جوړښت کې چې په برتانیا کې موندل شوې نه ټوپونه یا بدلونونه راغلي. په داسې حال کې چې په عادي ویروسونو کې یوازې یو ټوپ لیدل کیږي. د بایو انټیک شرکت د مشر همدر ازوای د کورونا د نوې بڼې پر ضد د واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي او په راتلونکو دوه اونیو کې به معلومه شي چې اغیز یې څومره دی. د برتانیا چارواکو پر روانه ونې کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکړ او هم مهاله په پلازمینه لندن او ځینو نورو سیمو کې یو لړ تازه محدودیتونه هم اعلان کړل. جرمني، ایتالیا، اتریش، بلجیم او ځینو نورو هیوادونو برتانیا ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د عیسویانو مذهبي جشن کریسمس ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د کال په دې مهمو ورځو کې چې اکثرا کورنۍ سره یو ځای کیږي په خلکو کې اندېښنې رامنځته شوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې تر اوسه لواویا میلیون زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او شاوخوا 10,000,000 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
ازادي رادیو ته غواګیاسته دولس شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com هم